نن د سپتمبر 9 د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مراکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمي چاودنو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یوه ښوونځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي دا د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او 2021 کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم تښتول شوي دي. هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړی دی. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلن پر شرکت بندیزونه ولګول. دغه شرکت د اوکران پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بي پیلوټ الوتکو د استولو په هدف د پوځي الوتنو په همغږي کولو تورن دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر 5 د دغو بندیزونو په اعلانولو سره وویل پر درې نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوي دي چې په دغه هیواد کې د بي پیلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجار تو د اروپای ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداری ورکړی چې روسیې ته د ګازو وړاندې شوي بیه به د مسکو له لوري اروپا ته د ګازو د بندیدو سبب شي. سیجار تو نن پر خپل فیسبوک دغې مسلې ته اشاره کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او نیک چاره. نوري اسنوري مو د خبرونه د خپل تخنیکي همکار شمس الحق اته زده په مرسته وړاندې کوم. نن د ملاریا پر ناروغي خبرې کوو چې په افغانستان کې پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ملاریا هغه انتاني پرازیتي ساري ناروغي ده چې د انافیل مادې غوماشې د چلو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. دغه ناروغي له یو ناروغ کس څخه چې پرې اخته شوی وي بل روغ کس ته د غوماشې له لارې لېږدول کېږي. دا ناروغي په افغانستان کې عامه ده چې هر کال د هېواد په ګرمو سیمو کې لسګونه زره کسان پرې اخته کېږي. وچ اقلیم او ډېر اورښتونه کولی شي د دغو غوماشو د تکثیر لپاره شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په ډېرو سیمو کې سخت اورښتونه شوي او په نتیجه کې سیلابونه راوتلي، ورسره په زیانمن شوو سیمو کې هم د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات زیات شوي دي. په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغۍ پر ټولو اړخونو چې هغه څه ډول ناروغي د علائم څه دي، مخنیوی او درملنه په څه ډول کېدای شي خبرې کوو. دې خبرونه ته مو د کابل په انتاني روغتون کې د انتاني ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری ته بلنه ورکړې ده. محترم فرید الله عمری، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه نوري صاحب، زه هم خپل نیک هیلې سلامونه لومړی تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو او د آزادۍ رادیو ډېر معزز محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسئ. مننه.
بلې مننه. کور ودان مخله دي چې اوریدونکو ته وار وار کړو یو سبب ملاریا ناروغي باندې تاسو رڼا واچوي. د ډېرو اوریدونکو پوښتنې ممکن جواب شي که په پیل کې راته ووایي چې ملاریا څه ډول ناروغي ده.
د ملاریا اصطلاح چې د ایټالیاوي کلمې څخه اخیستل شوې ده، یعنی مال خرابه ایریا هوا، یعنی د خراب هوا د کلمې څخه اخیستل شوې ده. او را به شو ته چې خپله د ملاریا ناروغي یوه ساري انتاني پارازیتي ناروغي ده چې د ښځینه انافیل غوماش په واسطه له ناروغو کسانو څخه روغ کسانو ته انتقال کوي. ملاریا ناروغي لویان و ماشومان، ښځینه و نارینه در طول په ناروغي باندې اخته کولای شي. د ملاریا ناروغي یو د هغه ناروغي له جمله څخه ده چې هغه ملي یا نشنل ناروغي دي چې هغې ته وداوت باردر لاین یا بدون د سرحد ناروغي هم وایي، چې هغه یو ملاریا ده، دوهم تبرکلوز دی، دریم اچ آی وی دی. یعنی د ملاریا ناروغي ته در په ټوله دنیا کې د واقعات شتون لري، بلخصوص په یو سلاتو مملکتو کې چې اوس راپورونه ورکوي او دنیا د همیشه اېدې د محو کولو لپاره هڅې او کومکونه کوي.
د ملاریا د ناروغي څو ډولونه په افغانستان کې تثبیت شوي دي تر اوسه پورې؟
د ملاریا په عمومي صورت کې 15 ډوله پارازیتونه لري چې انسانانو کې د ناروغۍ سبب کیږي. اول پلازمیدیم فالسیفورم، دوهم پلازمیدیم وایواکس، دریم پلازمیدیم اووال، څلورم پلازمیدیم ملاریا، پنځم هم پلازمیدیم نوولتی. خو زموږ اکثریت پیښې یا واقعات چې دلته په افغانستان کې جوړیږي هغه پلازمیدیم وایواکس او پلازمیدیم فالسیفورم ده. په چې په دې دواړو کې هم ډېرې پیښې زموږ چې دلته په افغانستان کې شتون لري او د مختلفو ولایتو څخه راځي هغه خپله د پلازمیدیم وایواکس له دولت خوي.
دغه لومړی خطرناک ده او که دوهمه
فالسیفورم دولت ډیر خطرناک دی او اکثر هم چې مړینه رامنځته کوي د فالسیفورم دولت څخه چې هغه پارازیتونه دي. خو کیدای شي که چیرې بې توجهي وشي وایواکس ته هغه هم د مرګ سبب کیږي چې ورسته د چورسته رڼا په وچو جرا باندې رسي.
بله، یو څوک څه ډول پوهیږي چې دی په ملاریا اخته شوی دی؟ د وینې معاینه خو ویل کیږي چې حتمی ده چې وینه باید واخیستل شي او وینه کې معلومیږي چې آیا دغه ملاریا ده او که کومه بله ناروغي، ځکه ډېر ځلې داسې د توپیر هم نشي کېدلی، د محرقي یا حتی د کرونا هم ډېرې د ملاریا نښې نښانې سره یو دي.
دقیقا هغه کس یا هغه ناروغ چې هغه د اندیمیک ساحې د ملاریا څخه راغلی وي او دای د ځان سره اول تبه، دوهم لرزه، دریم د یخنۍ احساس، څلورم خالی کېدل، پنځم ضعیفي، شپږم سردردي، اووهم زړه بدوالی که کانګ او کسالت دا ولري، نو دې ته موږ احتمالي تشخیص یا کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. خو دې تر څنګ یو لړ نور ناروغۍ لکه تاسو هم چې اشاره ورته وکړله هغه هم باید یاد ونه باسو، یعنې چې د هغې سره هم باید دې تشخیص تفریقي وسي. 15 ناروغۍ نورې دي شاوخوا چې د هغې سره باید دغه نښې نښانې که څوک ولري خدا نخواسته، دا په دې مفهوم نه دی چې دغه وګړی یا دغه شخص د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته دی، بلکې یو لړ نور ناروغۍ چې د هغې څخه هغه عمومي ناروغۍ ویروسي ناروغۍ دي او د دې تر څنګ د ستوني درد چې په طبي اصطلاح کې تانسلوئید ورته ویل کېږي او په خپله باندې سینوزیتونه او یو ټی آی یا په عوام اصطلاح سوزک، سینوبغل یا نیمونیا او همدارنګه حیواني مریخه او انساني مریخه او آبسی، دغه هم باید تشخیص تفریقي شي. وروسته هغې ته موږ کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. نو بنام په دې اساس باندې که چیرې څوک دغه نښې نښانې لري هغه نور ناروغۍ به ورڅخه جلا کوو، یعنی چې هغه د په بدن کې شتون ونه لري، وروسته د هغې نه به دته احتمالي تشخیص د ملاریا ایښودل کیږي.
که څه هم ما مخکې لنډه یادونه وکړه چې په افغانستان کې هم دا ناروغي عامه ده، په ګرمو سیمو کې په تېره بیا هوا چې ګرمیږي، په لوړو ارتفاعاتو، په لوړو سیمو کې وچ اقلیم او دغه راز ډېر ورښتونه هم د دې سبب کیږي چې ملاریا غوماشي یا د انافیل غوماشي تکثیر وکړي. وروستیو کې موږ په افغانستان کې په وروستیو تقریبا دو میاشتو راهیسې د افغانستان ډېر ولایتونه د سختو ورښتونو او د سیلابونو شاهدان دي. تاسو چې په کابل کې په انتانی روختون کې د همدې برخې یو متخصص یاست، آیا دغه د ملاریا ناروغي په همدغو سیلزپلو سیمو کې پیښې ډېرې شوې دي؟
تر اوسه پورې داسې جمعي واقعات نوري سره راغلي، خو ځکه هغه د تفریق دورې ته که موږ تاسو وګورو، یعنی کېدای شي چې میاشت بعد واقعات موږ ته ډېر راشي په زیاته پیمانه سره، ځکه چې دې لپاره خپله باندې د ملاریا نور خطرناکه ناروغۍ د ترانسمیشن یا انتقال لپاره موقع مساعده کیږي او هغلته هغه د ملاریا پرازیت چې هغه بلخصوص په ولاړو اوبو ډنډونو کې هغلته په هغې اچوي د ملاریا مانس غوماشه او هغلته ناروغ کسان هم شتون لري، نو کېدای شي واقعات مو ډېر وي. فعلا هم په د انتونی په روغتون، ملي تخصصي روغتون کې موږ د ملاریا پیښې او واقعات لرو، لیکن دې تر څنګ نوري صد یادوله ورده چې زموږ اوس په دغه نن شپه ورځ کې دې تر څنګ چې د ملاریا ناروغان موږ بسته لرو په روغتون کې، او اکثریت واقعات زموږ د کولرا یا خپله باندې د وبا مریضان جوړوي. نو بنام په دې اساس باندې چې هغه د وبا هغه تفریق دوره لنډه ده، یعنی د 23 ساعتو څخه تر 8300 پورې ده، او د ملاریا بیا کدی شي تر څو پورې تر میاشتې پورې ورسیږي، چې ورسته بیا هم خبرې پې کوو، نو کدی شي ورسته دغه واقعات ډېر شي. خو بلخصوص خبرې راټولوو نوري صاحب، چې دغه خپله باندې سیلابونه او همدارنګه د خلکو په هم چې هم پوهاوی نه لري، دغه ټول چې راټول کړو د ملاریا د پیښو د ډېروالي سبب په ټولو سیمو کې بلخصوص چې سیلاب راغلی هغه هلته به کیږي.
مخله دې چې زه سجو ته راشم، د ملاریا په اړه مې په افغانستان کې دا چې څومره عامه ده یو څه معلومات راټول کړل، که هم دغه ورځ هر کال ملګری ملتونه د اپریل په 15 لمانځي، د دې لپاره چې خلک د ملاریا په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، د مخنیوي پر لارو چارو، ځکه چې تر ډیره خپل خلک کولی شي چې له ملاریا څخه ځان وژغوري، هغه وقایوي سپارښتنې که په پام کې ونیسي. یو کال مخکې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې 20% افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. که راشو دې خبرې ته چې اوس په وروستیو کې د اقلیم له بدلون سره چې وچکالي زیاته شوې په افغانستان کې، تاسو لنډه یادونه وکړه، ډېر سیلونه راغلي دي، ممکن په ډېرو سیمو کې ډنډونه جوړ شوي وي، آیا د دې خطر شته چې د دغه ملاریا ناروغي په افغانستان کې له دې لا زیاته په هغو سیمو کې خپره شي چې له دې مخکې نه و خپره شوي؟
دقیقا نوري صاحب، دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې چې دا 20% راپور ورکوله، په هغه وخت کې د پشخانو توزیع په اکثر ولایتو کې په وړیا توګه روانه وه، او خلکو هم عام په هوای تتلک څو غوږ نیولو، او دې ترڅنګ هغه عام په هوای کې چې دا کله ویل کېدل چې خپل د ملاریا معنی سنافیل غماشه، هغه په ولاړ اوبو کې اغلطه اوګه چي اور صدا اوګه په لاروا او پیپا او په غماشه باندې تدریجي هغه دوینه به د کول، لیکن نن سبا چې کوم موسمی تغیرات راغلی دي یا خپل باندې د هغه سیلابونه چې راغلی دي، هغه په زیات سیمو کې هغه ته وب ډانډې پاتې دي، او دا وب د ډیر وخت پوري کجی ته خپل په دې باندې د هغه سیمه وګړي دغه سیمو خلک دغه اقدام نه کوي، یعنی چې هغه وب ډانډونه چې هغه ته ما غوماشي په حساب ځل جوړي هغه ته هغه چوي که هغه ډاک نه کوي، او همدارنګ دې تر څنګ د عام روغتیا هغه ته په عام پوهاوی کې خاص توجه نه کړی، او هم دې تر څنګ هغه دته په اون په هوای ورنکړي، نو زه متعقین یم، بلکې زه نه خپل باندې د غټول وادوال دغه متعقین دي چې د ملاریا تر څنګ باندې نور ناروغي ګراف هم لوړ دي. خو د ملاریا واقعات به نظر او وی سلنه ته دا بالکل کې دای شي هاین په 500 سلنه هم لوړ شي، بیا هم راځو دلته نوري صاحب چې زیاتره ناروغي بل خصوص ساري ناروغي چې اواز د عام روغتیا دند او وظیفه نه ده، کچیر په دې کې خپل باندې دغه د ملک خلک د ملک او وګړي په خپل وطن او وطنوالو باندې په خپل خلکو باندې زړه بد نه کړي، په خزر و نه سوځي، نو اواز د عام روغتیا نشي کولای چې هغه کنټرول کړي. وقایه همیشه ارزان او آسان تر مالجه ده. نوری سیده باید کوشش وکی چی داغ مسیجون از تاسم و هم در خواهش ده چی ملاریا پا حق لبان ده آم پو هوای خلق و تور که تر چو پوره چی پا آینده که ده داغ واقعیات هم لولان نشی، آویدو تر سنگ کم واقعیات چی ده هغا به هم ده کنترول وروی. نوری سید
مننه کور ودان د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری، ترڅو پوره چې زموږ اوریدونکو را سره تماس نیسي، که راته وایي چې په ماشومانو کې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او که په غټانو کې؟
ها، کسان چې په لوړ خطر کې واقع دي یا په طبي اصطلاح ادوی د پوره موږ همیشه ورته وایي چې هغه وګړي چې په ریس فاکتور کې دي، اول قدم کې ماشومان دي، بلخصوص د 15 کالو څخه ښکته ماشومان، دوهم هم هغه مورګان چې عامله دي، اورسل دریم هغه کسان چې ټیټ معافیت لري، او څلورم نور وګړي دي. نو بنام په دې اساس باندې ماشومان د خطر په لوړ خطر کې واقع دي، ځکه نوری صاحب چې کله دی د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته کېږي، تر څو ورځو پورې دی هغه خپل اعراض علایم یا نښې نښانې په واضح ډول خپل کورنۍ ته نشي بیانولی، او کورنۍ ته وایي دومره همیشه دی ژاړي او فریاد کوي، او کورنۍ هم وایي چې ستونی خوږیږي، ادې سر خوږیږي، کېدای شي د سینه او بغل وي، هوا ورسېدلې، مختلف عنوانو باندې په کور کې ساتي، او ورسېد هغې څخه چې ده دیتا په بابړي باندې وخته کېږي ملاریا یا د ملاریا په اختلاطاتو باندې وخته کېږي، نو هغه په اخر دقایق کې هغه روغتونو ته یا هغه د روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي چې هغلته د هغې درملنه په هغه شیبو کې نو ډېره مشکله وي. بنام په دې اساس باندې په لومړي خطر کې چې واقع دي هغه نوري صاحب ماشومان دي.
کور ودان عمری صاحب ماوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او له کوم ځای تماس نیولئ؟
عمری صاحب کاکا سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم. همدرد در سره پاړې دا کې لغمان زما لنډه پښتنه دغه داسې زه دغه سوره د مخکې ملاریا او موسم مخکې اکثره ملاریا سویم ماینې نه بغیر زه ګولۍ خورم کنه او بیا خکېږم. نو ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده چې دا لایم باندې موږ پوښتو چې معیار زه ملاریا بیا ګولۍ خورو په خپل تر باندې، نو دا څومره موزره تمامه دی سی او کنه تمامه نه دی؟ هغه ما پښتنه ولنده ده.
انټیبیوټیک درمل چې درکړی دی؟
لا ماغه د ملاریا عام ګولې نه دي، کوم چې د ملاریا ترخی ګولې دي، ماغه ګولې صرف یو خورو او بس بیا خم شي کنه.
بله کور ودان
پښتنه چې په خپل سر خورا کې ډیر.
بله هم درس کور ودان پښتنه مو واوریدل شو. بله عمر صاحب مهرباني.
هم در نور خو په هر دغه چې الله پاک دې ساتون کوي شي، لیکن ډېر سرچپا کار کوي، د خپل ځان په ضرر باندې کار کوي. د ملاریا ناروغي کوم داس ناروغي نه ده چې د ټوک ناروغي وي یا د ستوني خوږ وي پرده کړي چې درته به راوړه دوا وخوره، نه. دا باید نږدې روغتیایي مرکز ته نوري صاحب اول مراجعه وکړي. دا ډېره ښایي کوي وکوي ما باندې هر وخت راګرځي، نو د دې نه معلومیږي چې کېدای شي دغه پلازما دې هم وای واکس وي او دا یوازې هغه ترخې ګولې چې دی دا کلوروکین دي. دا کلوروکین یوازې د درملنه نه کوي، دې تر څنګ دی پریماکین هم اخلي. د پریماکین دوا په هغه ته هغه کسانو کې چې جسکسپیډي موږ ورته وایو هغه باید تعین شي. که چیرې نه تعین کیږي هم هغه باید په روغتیایي مرکز کې بستر شي او ډاکټران نظارت تر لاندې درې شپې دی باید حداقل تیرې کړي. وروسته د هغې څخه زه مطمئن یم نوري صاحب دی به د تل لپاره د ملاریا خطرناک ناروغۍ څخه په امن پاتې کیږي. نو په دغه صورت کې کېدای شي د ستونی درد وکړي، کېدای شي مثلا د پخپل باندې سوزاک وي په عوام اصطلاح، یا سینه او بغل وي، یا د غوږ درد ولري، یا آبسه ولري، کېدای شي دا مشکل ولري. او د ملاریا دوا چې دی کله اخلي ذهنا تلقین کیږي، یعنی هغه درد و تبه ورکیږي. بران په دې اساس زه خپل خبر راټولوم او همداز ورته دا سوال چې تبه اطمان د سترګو تور نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي تر څو چې ستا ملاریا هغه نه وه تعین شي. او هغه زړسپاندی ډاکټر باید تا ته مکمل راهنمایي وکړي او هغه دوایي درکوي ته باید هغه په مکمل تو سره وخوري تر څو تل د مشکل او ستونزې څخه بېغمه شي.
د همدر صاحب له دې پوښتنې سره دغه مسله هم راپورته کیږي چې ډېر خلک هغه درمل چې په تېره بیا انټیبیوټیک ډاکتران ورته سپارښتنه کوي مکمل نه خوري، بشپړې نه خوري، یوازې څو ورځې کې وخوري ښه کیږي، نو بیا وایي چې نور ښه شول ما هغه درمل پرېږدي. د دوهم ځل لپاره که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي باید ډېر قوي له هغه پخوانیو لا قوي درمل ورنکړي؟
دقیقا موږ د یو ډېر خطرناک ستونزې سره مخامخ یو، هغه د انټیبیوټیکو مقاومت دی. نوري صاحب په ټولو په دواخانو کې دلته په کابل کې ډېر لرې نه ځو د مرکز نه، ولایت چې ولایتو کې به څالوي هر دواخانه کې هر څوک ناست دی انټیبیوټیک سفتریاکزون دیکاډرون دا ورته زرکه. زه ورته وایم چې ګوره اول خو دې دوز تا ته معلومه څومره باید ورکړي، دوهم دا چې دا د موقت وخت لپاره اخلي، او دریم دا چې دغه انتان تا وخت مقاوم کلا که چیرې دغه سړی د پاینده که خدا نخواسته یوه شدید ناروغي ورته پیدا کیږي دا انتانات دغه انټیبیوټیکو سره په هیڅ ریسپانس نه ورکوي، یعنی نه ښه کیږي ځکه دا مقاوم شوي دي، هغه دوز پوره نه دی اخیستی. هغه انتانات په عوام اصطلاح کې وایي نیم ژوند دی. او د دې تر څنګ کومه څېړنه چې شوې ده نورین صاحب هغه داسې وایي چې تر دېرشو کالو پورې کېدای شي نوي انټیبیوټیک رانه شي. او په افغانستان کې دا دریم جنریشن د سترګون چې دوه سره ټولو سره مقاومت رامنځته شول او نور خلک پیژنه دواخانو کې، نو بلان په دې اساس ملاریا سره هم دا رقم چې دوا نیمګړی واخیستل شي. زه بیا هم خپل خبر راټولوم نوري صاحب زما د ډېرو معزز او خویندو ورونو څخه چې ازادۍ راډیو ته زموږ غږ اوروي دا مې توقع ویل ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د خپل سر درملو څخه یعنې د خپل سر خوړلو درملو څخه ډډه وکړئ او نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. حداقل که تاسو تداوی نه شئ زه مطمئن یم چې تاسو صحت نه تخریبوي او نه متضرر کوي. نو که تا کار وکړئ انشاءالله رحمان هم به اوس ګټه وکړئ هم به د آینده لپاره.
مننه عمر صاحب. د اسدالله په نوم د ازادي راډیو اوریدونکو د سکال پلار سره وصل دی. بلې خبرونه ته ښه راغلاست.
عمله کې هیل احترامات جناب نوري ستاسو ته او ډاکټر صاحب محترم ته او تخنیکی همکار ته او د غیر رادیو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه. زه اسد الله صافی د سندونو کور لغمان نه
صافی صاحب خبرونه ته خره غلاست په ملاریا ناروغي باندې خبرې کوو. کومه پوښتنه لری؟
ډیره مننه. لمړی قدم کې به زه اوریدونکو ته یو لطف کوم، هغه دا ده چې د هر دوا په فارماکولوژي کې داسې تعریف شوی چې هر دوا زهر ده، هر زهر دوا ده، نو په خپل سر د ډاکټر د هدایت مطابق نه استفاده، هر دوا چې د زهر ده نو استفاده باید ونه شي. څوک چې هغه مربوطه ډیاګنوز ته نه رسیدلې، مربوطه ناروغي نه تشخیص کړي، نو باید درمل استعمال نه کړي. راځم دوه پښتنې لرم محترم ډاکټر صاحب نه. لومړی پښتنه مې دا ده چې دغه ملاریا ایم پی ستریپونو په واسطه دغه ټیسټ کیږي، دا څومره مهمه ده او دغه معاینات څومره کولای شي چې ملاریا تشخیص؟ ایم پی په نامه هیلجان په نامه یو ستریپونه دي، ستریپ ده، هغه بینا چول کیږي، پی وی پی ایف معلومه. ډاکټر صاحب نه مې دا پښتنه ده. دوهمه پښتنه مې دا ده، ځینې مریضان دي په افغانستان کې چې پرله پسې پی وی پی وی راځي، نو هغه ته موږ ریسوچینو بعضې دواګانې دي کلوروکینو په نامه دغه استفاده کوو. نو نوري صاحب دې نه بیا یو میاشت پات ریلکس کیږي دغه ملاریا، بیا نیسي بیا نیسي سلو پنځه کاره ته.
ډېرې تخصصي پوښتنې مو وکړلې، خو عمري صاحب درته ځواب ووایي. عمري صاحب پوښتنې مو حتما در سره یاداشت کړي. صفای صاحب کور ودان د بل اوریدونکو به را واخلو. څوک ولکم زموږ تماس نیولای؟
السلام علیکم ازادي او څنګه محترم شه جوړ په خیر.
مننه کور ودان. څوک ولکم زموږ تماس نیولای؟
زه صاحب اطلاع خان د کابل د ولایت سو د تنظیم نه سم تماس سره نیولای.
خبرونه ته خره غلاست پښتنه لری مهرباني.
صاحب اوس مشکل درم د ته دغه مخبل فساد سي در کې راسي بده زي بس راسي څنګه ګوښ دا شنوي او دوايي نن پیره کړی دا سي چندان نه سي تاثیر هم نه پر کړی.
بله.
نو ډاکټر ته وښتو وښتوان چې دا ته نظر مشترک شي دا اوس مشکل دی.
په خمه بدی معاینات د شان مکړی دي کنه؟
معایناتونه مکړی دي، و معایناتونه هم کړی دي، خو چندان د سیو سره سره سیو شتفه جوړه ده. دا هغه څه دي چې د ټول عمر دي ځخته سم افغان بازاسي کونډاګوند دي د دې سیو
تشخیص شوی دی چې
دا هغه جوړی دي.
تشخیص شوی ده؟
او تشخیص شوی ده.
څه ویل دي؟ کوم ډاکټر چې ورغلی وي؟
ډاکټر ته ویل، ډاکټر ته ویل دا دوا را کړی او سره ته ویل دا دوا سره معایناتونه من کړی دي، دوا هم را کړی دا دوا سره جوړی دی، هغه بس دا چې شپه شل شه پیدا وکي نه خبره پیدا وکي. بیا درته دا د دې څه دا
څه کومه ګنده په غوا کې مو ټلیفون مقطع کوي. عمر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
د خپل باندې د ملي د پوره کوم د ټیټسکان یو ایم آر آی معاینه کړی دی، یعنی اکټ یې خسته ده.
بله و معاینات مو کړی دی صاحب، و معاینات مو کړی دی.
زما دا توصیه ده ته به د په هغه روغتون ته مراجعه کړئ دولتي، بل خصوص وزیر اکبر خان ته چې هغه ته د اورتوپیډي څانګه ولري، او نو هغه ته به حتما د ډاکټر سره سره چې هغه دوا ته اخستې د اکسو سره ورزي، چې هغه یا دوا ته تغییر ورکړي یا دې ته په تور پر ودې د دوانه علاوه یو بل پیشنهاد کړي تر څو پر استاد غستون زه اتل لپاره حل شي. او ان شاء الله تا مشکل د جدي نه دی حل کیږي، ته هیڅ تشویش مکه، فقط دا بس پرښتنه چې مو درته وکي دا مراد کا.
کور ودان عمر صاحب یو بل اوریدونکو به مرا واخلو. دې مهرباني څوک کوم دې تماس نه ولای؟
ولی السلام علیکم راجان، زه عطا جان یم د هلمند خصوصي سرپاړی کې. مزه ته سلامونه وایم.
کور ودان عطا جان له هلمند اتمن خبرونه مو اوریدل. کومه پښتنه لری؟
زه د ملاریا پاک له پښتنه نه لرم، خو زه په خپل د ستنې مشکل لرم، د ستنې مخارش کې په دغه کې ډاکټر صاحب پښتنه لرم. د اسما ستنې معنی په دغه ګرمۍ کې موږ خپل ته د حضرت په کار رو مصروف وي، په دغه ګرمۍ کې بس تر ژمی په ژمی کې د خارش نه کوي، بس په ګرمۍ کې چې دا کم د دوړو کار وکړي، مثلا دا جوار دي، دا جوار چې غټ دي دا دوړې لري، ګاز لري، دې ته چې ورداخل څه بس د ماسپونه مثلا خارش
کې حساسیت ولري. حساسیت ولري کوم؟
بله 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 بله. نوري صاحب اته جون رور ته زما د توصيه ده چې دغه موسمي حساسیت یا موسمي یا سیزن الرژي ده، ته ډیر کوشش وکړه اته جون رور سترګو تور چې ته هغه وخت سوار د کور راوځي او همیشه په خور دوړو کې مثلا ته بازګرۍ کې سروکار وي، ته به ماسک چي کنه د خپل صدر هم ته پوزه ته ووا. اې دې تر څنګه کچیر ژمه وړه د مشکل لري، بیا به نه راځي هغه کوکابل ته، هغه د الرژي یا د اساسیت مرکز ته چیستا هغه اساسیت معلوم کی او د اساسیت واکسین درته ولګي. خو زه مطمئنم که چیرې ته ماسک واچي او د خور دوړو نه پوزه بند وساتي، ان شاء الله نه تنها د ستوني خارښ به آرام کیږي، بلکې نور صحت بده هم آرامي.
د صافي صاحب کړي و رښتیا هم متخصص پښتنه و د ملک باندې څوک بل خصوص هدا اکثریت ډاکټر صاحبان به خیم از روم درد وکي څوک ځنه نسوځي نوري صاحب چې کله موږ هغه صافي صاحب چې پښتنه کړي ده چې کله یو ډاکټر د ملاریا نشته کوي بلډ اگزامینیشن فار ملاریا پارازیت دغه چې کله هغه زموږ ټکنیشن ورور ته ورځي نو دغه ډاکټر صاحب مجبور ده چې په دغه د وینې په معاینه کې ورته ولیکي چې دا باید په سلای سره وګوري هغه خپل باندې لابراتوار پوهیږي چې په تک او تن سلای په نازک او زخیم سلای سره باندې دغه پارازیت باید معلوم کړي دی ورلیږي هغلته هغه لابران هم ځان نه په تکلیفوي بعضې ښایم مختص نمونه یې نه ښایم نوري صاحب هغلته یو کیتونه دي ډیاګنوستیک تست په هغه کې په ضرب د 15 لس دقو پورې هغلته که چیرې پی ایف او پی وی معلومه یي یعنې پلازمودیم فالسیفورم وایوکس چې هر یو مثبت راغی هغه راپور ورکوي در حالی که چې هغه یو خاص تست نه دی هغه یعنې کیدای شي بعض اوقات په کاذب شکل باندې راپور ورکوي چې دا مثبت ده اکثریت واقعاتو کې هیڅ راپور نه ورکوي یعنې کله چې په وینه کې د پارازیت تعداد د 10 زره څخه کم وي هی نه شي معلومولی هغه خاص مختص د ریسرچو تحقیقاتو بلخصوص پوهو ناحیو کې چې هغلته اپیدمي راغلی وي ډېر واقعات وي هغلته استفاده کیږي او په ښارونو کې بادغې څخه استفاده ونه شي بدون د امرجنسي واقعاتو څخه هغلته باید د صافي صاحب د رپید تست په ځای باندې رپید دیاګنوستیک تست په ځای باندې باید سلای تهیه شي تک او تن سلای او دوهمه پوښتنه یې دا کړې وه چې زموږ اکثره کسان چې کله دوا ورته ورکړو هغه ریسوچین د کمپنۍ نوم یې ورته واخیستلو نو په هغلته چې دوا ورته ورکړو د ملاریا دی مثلا میاشت باد یا شل ورځې باد دوباره راځي هغه رښتیا هم ریلپس کوي هغه تداوی چې ورته شوې ده هغه ناقصه ده بلخصوص په پلازمودیم وایواکس کې هغه ځینې هغه پارازیتونه چې هغې ته موږ ډېر په ډیټیل سره نه ځم وخت مکان دی چې پاتوجنیز یې ډېر وخت غواړي هغهلته د هپنوزوید په شکل باندې مخفي پاتې کېږي په ځیګر کې بلخصوص پلازمودیم وایواکس کې نو کیدای شي چې دغه ته موږ کلوروکین ورکوو دا چې په محیط کې دي په وینه کې دغه پارازیتونه له منځه وړي او هغه هپنوزوئیدونه دوباره د وینې جریان ته راځي او په ده باندې دوباره دغه ملاریا ریلپس کوي نو د دې دپاره ښه تداوی بیا په پریماکین ده چې هغه پریماکین هم چې ورته توصیه کیږي ما درته ویل چې هغه به په روغتیایي مرکز کې توصیه کیږي یعنې په شفاخانه کې چې دغه ناروغ خدا نخواسته خپله باندې جیسکسپیدي موږ ورته وایو هغه کسان چې جیسکسپیدي کې لوړ نه ده چې هغه دیفیشنسي ونه لري چې هغه خونریزي ورنه کړي نو خپله خبره راټولوم فقط په روغتون کې لومړی دوز په مکمل شکل باندې مکمله تداوی د اول خط دی باید واخلي تر څو چې د ریلاپس یا دوباره راګرځېدو ملاریا څخه هم جلوګیری وشي مننه
کورودان عمر صاحب کراتو یو څوک چې په ملاریا اخته کیږي درملنې څومره وخت نیسي
درې نه تر اوو ورځو پورې یعنی ډیوریشن د تداوی دی چې هغه مختلف دواګان لکه هغه موږ ورته اشاره ورته وکړه کلورکین په واسطه مثلا درې ورځې دی او د کوناین په واسطه اوو ورځې دی او د پی اف د پورا هغه سلفادوکسین جام پایرومیتامین جام اورتسینوت هغه درې ورځې دی خو هغه پریماکین هم چې خو د یو ډیوریشن 14 دی چې خبره راټولې کو په عمومي شکل ته دوه هفته پورې دغه ملاریا د ناروغۍ چې د پارازیت تداوی ده
بله او د مخنیوي لارې چارې څه دی هغه عمده لارې چارې چې خپل خلک کولای شي چې له دغه ناروغۍ
وقایه په دوه برخو باندې ویشو اول محیطي وقایه یا مخنیوی د ملاریا چې هغه په درې برخو باندې ویشو چې هغه یو فزیکی کنټرول دی بل بیولوژیکي بل کیمیاوي په فزیکی کې د ولاړ اوبه جوړی کول دي د ډنډونو ډکول دي دروازو او کړکیو ته د جالۍ ورکول دي او خپل په دې اوقات هغه یو ماشین لري چې هغه په دود کول چې اوس نه استفاده کیږي دغه نه استفاده کول دي د ټول فزیکی کنټرول کې راځي او په کیمیاوي کنټرول په اوبو کې د پاشي کول د ډیټی پاوډر په واسطه باندې او همدارنګ د کورونو او اتاقونو د پاشي کول شامل دي په کیمیاوي بیولوژیکي کنټرول څه ووت لمان دتلای هغه یو رقم مایان و د ګمبوزیا په نامه چې هغه ولاړ اوبه ډنډونو سندونو کې خوشا کېدل او هغلته به د ملاریا لاروا یا د هغې نه چې په حساب باندې راووځي هغه غوماشې له منځه وړلې خوړلې به دوهمه د وقایې لار چې ده هغه د خلکو په منځ کې د ملاریا کنټرول دی مشبو شویو پشخانو څخه استفاده کول او دوهم د عام پوهاوی دی چې خلکو مابین کې باید ادامه ولري د رسنیو لري او دریم هغه وګړي چې په اندومیک مناطقو کې یا په هغه مناطقو کې چې هغه ته د ملاریا پیخې ډیرې وي دغه د ملاریا ضد درمل څخه چې اوس کم استفاده کیږي او همدارنګه هغه لوشنونه یا مایع چې په ځان باندې ویل کیږي چې تر څو چې هغه ته غوماشه کینی او هغه ته مري دې څخه استفاده کول دي که چیرې دغه لارې چارې په خپل ځان باندې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د ملاریا نه بلکې نورو ساري ناروغیو څخه به هم انشاءالله په امن
کور ودان د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو خبرونه و.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.